په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. پایل خبرونه کیږي. جمهوری ریاست د پنچیر له چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې د کندوز خان آباد لار له طالبانو تصفیه شوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په ایران کې له چارواکو سره ګوري. جمهوری ریاست د پنچیر له مرستیال ولی او امنیه قومندان څخه غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولس مشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت کړی چې دغه چارواکي کابل ته راوغوړي. شغلی صالح لیکلی چې کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دی او د ده د نیولو سیاسي کول هغو خلکو ته چې لوی ادعاوې لري د شرم خبره ده. ځانګړو ځواکونو وړمه شپه د بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجې پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په عکس العمل کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثره یې وسلوالو اعتراض وکړ او هلته یې ځایي سرتیري 2.5 ساعته کلابند کړي وو. اعتراض کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي خو د چا د ژوبلېدو خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندوز خان آباد لوی لارې له شاوخوا سیمو یې طالبان ترشا کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبانو تیر څو ورځو کې د کندوز خان آباد لوی لاره تړلې وه. دوی خلکو ته زیان رسوه او ځورولې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرې عملیات وکړل او د دغې لارې شاوخوا سیمې یې له طالبانو چان کړې.
دفاع وزارت وایي دغو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې یو نوی طالبان وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو د سری قطعې ولایتي مسؤول او څو نور قمندانان شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پر ده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. فیروز الدین فیروز پرون دوشنبه وویل چې پر ده او همکارانو یې لګول سوي تورونه بې بنسټه دي.
آیا پاداش خدمت صادقانه؟
آیا له کرونا ویروس سره د مبارزه په سخت ورځو کې د صادقانه کار بدل همدادې چې سرنوالۍ ته د معرفي شم؟
تر دې مخکې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې مطبوعاتي مسؤول فیروز بشری ویلي و چې فیروز الدین فیروز د روغتیا وزارت له دریو پخوانیو او یوه برحال معین سره یو ځای څارنوالۍ ته معرفي سوي. پر دغو چارواکو تور دی چې له دندو یې ناوړه ګټه اخیستې او د کرونا ویروس د مبارزې مالي سرچینې شخصي جیبونو ته اچولي. د روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز الدین فیروز د غبرګول یا جوزا پر 11مه استعفا وکړه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسېدلی او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل سوی رافایل ګروسی نن او سبا د ایران له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې ولسمشر حسن روحاني او د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره وګوري. ګروسی اته میاشتې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر سو او له هغې راهیسې د ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې وخت کېږي چې ایران لا هم په وینا کې میاشتې دغې ادارې ته د هغو دو ساحو د کتنې اجازه نه ورکوي چې ګمان کېږي پخوا اټومي فعالیتونه پکې سوي. بل لوري ته امریکا هم هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګوي. ګراسي تر دې سفر مخکې ویلي وو هیله من دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنې حل او د مشکوکو ساحو د لیدو فرصت برابر سي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلوال محاکمه پیل سوي چې تیر کال یې دغلته په دو جوماتونو کې 150 مسلمانان ووژل. د محاکمې دا بهیر د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې روان دی چې همدغه ډله ییز وژنه پکې سوې وه. څارنوالانو پرون محکمې ته وویل چې بریدګر برینټن تارند هوډ درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او جوماتونو ته اور واچوي. د څارنوالانو په خبره دغه 9 کلن بریدګر دا پلان 3 کاله مخکې طرحه کړی وو او هدف یې همدا و چې د امکان تر حده خلک ووژني. پر وژون کې د 150 کسانو د وژنې، د 40 کسانو د وژنې د حادثې او یوه ترهګریز عمل تور پورې سوی دی. ټاکل سوی دی کس ته له کوم شرط پرته د عمري بند سزا واورول سي. د نیوزیلند په قانون کې د اعدام سزا نسته. په بیلاروس کې چارواکو د وروستوي اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او ځینې نورو احضارول ګړندي کړي. بیلاروس هڅه کوي چې د مخالفې ډلې لوړ پوړي رهبران د وروستیو اونیو د اعتراضونو په تړاو مجازات کړي. د مخالفانو دا ډول ځپل په دې معنی دی چې دغلته د 15 دورو لپاره پاتې سوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې اوس د شپږم ځل لپاره هم بریالی اعلان شوی په قدرت کې د پاتې کېدو هوډ لري. خوشاوخوا یو لکسان او د لوکاشینکا ټاکنیزه سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا د وروستیو ټاکنو په اړه اعتراض لري او وایي چې درغلي پکې سوي دي. د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغو هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. دغه عرض پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درج شو او پکې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې له پامه غورځولې چې د محرمیت او په امریکا کې د کاروونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 45 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات منع کوي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله سوې او ولسمشر ټرمپ بیره لري چې ټیک ټاک شي د چین کمونیست ګوند په پلوي د غلطو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. اوراکل او مایکروسافت کمپنیو دې ته لیوالتیا ښولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه رانیسي. خبرونه مولا ازادي راديو نه واوردل تفصيلي زموږ پر ویب سټ لوستلای ازادي راديو ډاٹ کام یا هم ازادي راديو ټکی او ار جی. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ملي پخلاینی علي شوراوي چې د بین الافغاني خبرو د جر پایل لپاره دی د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. اسدالله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د بین الافغانی خبرو د پایل کارات سرک لا هم نه لګیږي، خو په دغه بهیر کې ښکیل اړخونه وایي طالبان او دولت دواړه د هدف ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وایي چې د بین الافغانی خبرو په وړاندې شته خنډونه له منځه تللي. قریشي چې ټاکل شوی نن سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري، خبريالانو ته ویلي د افغان سولې بهیر کې همکاري ته چمتو دی.
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده. دې برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو. مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده. د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو. دا موضوع له ستونزو سره مخ وه، خو اوس د دغې ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی.
قریشی ونه ویل چې له طالبانو سره به په کومو مسایلو خبرې کوي. خوشمنه وکړه چې د ورځې پای کې به د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. طالبانو بیا ویلي د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر پر رهبرۍ دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو، هلته د میشتو افغان کډوالو او سوداګریزو اسانتیاو په اړه خبرې کوي. تر اوسه د افغانستان دولت د طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې تیر کال د تلې په میاشته کې طالبانو پاکستان ته سفر کړی وو، حکومت د سولې لپاره ګټور نه و بللی. هغه مهال د ارګ ویان صدیق صدیقي ویلي و چې پاکستان د طالبانو د قربتوب پر ځای هلته د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یوانی وکه دا هم ده چې پاکستان ته د تللي طالب پلاوي یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر پر غړو د سفر بندیز لري شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د بین الافغاني خبرو د ژر پایل لپاره باید د بندیانو د خلاصون چارې بشپړې شي. عبدالله تیره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل سولې ته د افغانانو لیوالتیا په وروستۍ لویه جرګه کې څرګنده شوه او د ده په ټکو نور باید د ولس رانځ ته پای ورکول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د پاته طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې لا پرمختګ نشته، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسیږي.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا د طالب بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ د بشپړېدو خبره په داسې وخت کې کوي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت په اسلام آباد کې دی او نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. د حکومت سرچینې که څم د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې د کوم پرمختګ یادونه نه کوي، خو وایي چې هڅې روانې دي چې یوه حل لاره ورته پیدا شي. که څومره نتیجه وروکو د کابل د شکردری ولسوالۍ د تصفیه خبر ورکړی وو. خو راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې ور بیا د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریال لیما هادي د ولسوالۍ ته ورغلی وه.
د شکردری ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هر ورځ په دې سیمه کې د نامنې له امله خپلې سیمې پرېږدي. د بې ځایه شویو دقیق شمېر نشته، خو له سیمې بې ځایه شوي افغان ګل چې د کابل ښار ته څیرمه اوسیږي وایي:
نو جنګونه سوه، ورځ بعد سوه، طالبان سوه، درس خلکو تښتېده، موږ هم لږ لږ کالي راوړه، څه پاتې سوه، ګډوډي سوه، درس روغ ووت سره.
د شکردرۍ ناامنۍ په ګاونډي د ګلدری ولسوالۍ په امنیت هم اثر کړی دی. د ګلدری ولسوال محمد عظیم دلاغا وایي که طالبان په شکردره کې ونه ځپل شي، نو د ګلدری یو شمېر سیمې به هم ناامنې شي.
بلې هو سل په سلو کې ګواښ و. دا تهدید و چې زموږ خلکو کډه وکړه او له ګلدری لاړل. ګلدره کې طالبان نه ول. د شکردری د طالبانو له تهدید نه چې راغلل د ګلدری او شکردری غرونو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. خلکو د ویرې له امله له ګلدری کډې وکړې.
خو په شکردری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مسؤول بل څه وایي. د دغه مسؤول په وینا له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې کله دغلته عملیات وشو اوس پکې طالبان نشته. د ځانګړو ځواکونو د ټولي قمندان سرجنګ چې د شکردری د عملیاتو مسؤلیت یې درلود:
په هغه وخت کې دا د ګلران په دره کې چې دی، له د ګلران دره ده، د ګلران ولسوالۍ کې چې دی، طالب راغلی وجود لره. زه هلته لاړم، د آخرین درې د ګلران ته زه لاړم، بالکل پکې طالب وجود نه لره. چې په هغه ورځ باندې والي صاحب هم تشریف راوړه، ګلران درې د خپل والي صاحب د کابل تشریف راوړه او د خلکو سره یې لیدنه وکړله. د دې په خاطر باندې چې خلکو ته اطمینان ورکړي، موږ هم خلکو ته اطمینان د دې په خاطر باندې ورکړي چې طالب دلته نشته.
د شکردری له بازاره لرې د شاه او عروس د اوبو تر بنده لاړو. همدلته د ملي اردو وروستۍ قرارګاه ده. دلته د ملي اردو مسؤلین له موږ سره خبرې نه کوي، خو یوې امنیتي سرچینې موږ ته وویل چې له دې ځایه ورهاخوا په چپه او ښي دره کې طالبان حضور لري. که څه هم یوه اونۍ وړاندې په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو طالب ضد پوځي عملیات کړي وو. محمد کبیر د شکردری ولسوالۍ قومي مشر دی. دی وایي د نامنۍ او د طالبانو له ویرې خپل کور ته نشي تللی.
یو دوه درې علاقې چې بیخي داسې غرونو ته نږدې، یعنی غیر علاقې غوندې لکېږي، بوده باشه و بیا بالاخره دغه څلور پنځه ورځو کې حتی زموږ دغه کلو پورې هم تعداد را ورسېده.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل شکردره ولسوالۍ او ګلدره ولسوالۍ امنې ولسوالیانو څخه شمېرل کېدلې، خو د دوه میاشتو را په دې خوا دغه ولسوالیان کې طالبانو حضور پیدا کړی دی. او یوه هفته مخکې ملي اردو په دغه ځای کې تصفیوي عملیات ترسره کوي، او په ترڅ کې د دفاع وزارت وایي چې په دغه ځای کې هیڅ طالبان شتون نه لري، خو ځایي خلک وایي دغلته طالبان تر اوسه هم شتون لري. لیما هادی، ازادۍ رادیو، کابل، شکردره ولسوالۍ.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونه پاکستان ته د طالبانو د لوړ پړی پلاوی د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسید. په لیکنه کې ویل سوي ګمان کړي چې پاکستان به پر طالبانو اغیز ولري، خو وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې هم ځینې پر پاکستان بې باوره دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو په وړاندې ټول خندونه لري سوي دي. قریشی ویلي نن سیشن به اسلام آباد ته له ورغلي طالب احیات سره خبرې کوي. د بین الافغاني خبرو پیل ظاهرا د بندیانو د تبادلې د نه بشپړېدو له کبله له پنځو میاشتو راهیسې ځنډېدلی دی. دان انګلیسي ژبې پاکستانی ورځپاڼې هم د شاه محمود قریشی د څرګندونو یوه برخه خپره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي چې قریشی د طالبانو او امریکا او اوس له حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې پیچلتیا ومنله، خو زیاته یې کړه چې اوس ستونزې یوه په بلې پسې هوارېږي او د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. په لیکنه کې دغه راز قریشی د افغانستان په سولې کې د چین د رول ملاتړ کړی دی. اسلام آباد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت چارواکي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د جمعې په ورځ راپور ورکول سو چې پاکستان د هغې نړیوالې ادارې په تور لیست کې له شاملېدو څخه د ځان ژغورنې لپاره چې په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینول څاري، پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپله ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز رسپانی هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکوالی وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. وبکتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کیږي لومړی پړاو به په خطر کې وسی. د آزاد رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونې زموږ پر ویب سایټ هم اوریدلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام، یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیوي مجله د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې یوه بهرني مسله تعقیبوو. د جرمني یو روغتون وایي داسې نښې شته چې ښایي د روسیې د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم سوی دی. ناوالني دا مهال د برلین په یو روغتون کې بستر سوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یوه هوایي میدان کې د چای تر څښلو وروسته مسموم سوی وي. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د جرمنی پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالني پکې بستر دی. هغه د شنبه په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روختون پرون دوشنبه وویل د ناوالني له بدن نه اخیستل شوي معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته یې جدي خطر نه دی پیښ. الکسی ناوالني تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښاره یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایی ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالني کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبه په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالني قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالني د خپل ځان مسموم کړی وي. یوه بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی، په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالني چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالني په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکولو او کافین نښې لیدلې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړې.
او دا یو نیازمندي وه، په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، تر څو د غربت په تعطر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتیری کیسه یې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو ځل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقي ته ځانګړې پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کاله په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتې جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند ګڼې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ راډیو سره یې هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډیره د میلمستیا او علاقه مندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یو وار یا دوو وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي و د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یو همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالې. ما له ایازی صاحب ما کار درلود و نسو خو دا ما تا تلزره لیکلی و نو پا دی خطر یه شاید ستا پزره باندی کار کرده وی او تا ایجره ولی یه خو مانه غشتل چی تا وزره وم دا یزی صاحب سر ما دا دا خدای پا مانه نوت لیکلی و دا سموش ارسته وار خبری وی ارسته وار لیدنم او چی ورسته وار واقعا دغه زموږ خدای پامانی سو زنه هم خبره چې دا به زموږ ورسته خدای پامانی وي خو دا به زه اوس تاسو ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتو چې د نوروز د وخت سره برابر ده نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلی ده له اکبر ایازي سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزلغت تتللیم دا نوی کال د پایل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو نن به یې وستایو یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی د اترن سی کیلا د پښو څخه نه دی ختلی اکبر یازی لا د یارانو یار دی د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و هغه وخت ما لا شونځی نو خلاص کړی د دنیا په سړو او تودو می سر ډیر نه خلاصېده خو پوهېدم چې منزل ډیر لري دی او لار اوږده ده اغزنه ده کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه وای تا ته ولې کار درکړم مال ځکه چې زه ځوانه یم لایق یم زحمت ایستلی سم د کار شوق لرم وای داسې خو ډېر خلک سته نو ته ولې ما د دې سوال لپاره هغه ګړۍ کوم ځواب نه درلود رښتیا یې ویل کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه تر دې وخته ماته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی ایازي په زړه کې افغان دی په دیندارۍ کې افغان دی خو په حساب کې امریکایي دی لا ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلیده ما رښتیا ورته وویل وام ایازي صاحب تا یوازې پر ما باور کولای سي زه ستا د پاره ځواب نه لرم شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم خو دا وار یې کار وکړ ایازي صاحب چپ سو له چوکۍ راولاړ سو وای انجلۍ قرارداد درسره کوم خو په دریو شرطونو سبق به وایې شکار بکوي او وخت به نه تیروي له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم ډېر وارې ستړي سوی یم هر وار چې لټۍ اخیستې یم یوې خبرې زه د اصابو کراري ته نه یم پرېښې ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه ایازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم ستا استاد یم او د زمري غونډې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه خو که پوه سوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نخښه کړې تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي هر شپه به د ماخستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل یوه شپه به مو ریاضي ویله په بله شپه به مو فزیک ویل زما پلار معلم و ایازي زما دوهم معلم شو د ژوند معلم د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ لیسانس مې واخیست تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته په تیرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه اکبر ایازي پښتون دی اکبر ایازي تاجک دی اکبر ایازی هزاره دی اکبر ایازی افغان دی په خپل شخصي لیکونو کې به پروا کې د لایسم او غلطي کولای سم خو د کار په لیکونو کې هر وار خپل متن له سره لوستي او یو ور مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستي دی په خپل ژبه مې نه ډیر خلک دی خو اکبر ایازی له دې مینې سره وفادار انسان دی اکبر ایازی صاحب داسې څوک نه و چې ډیری خبري وکړي خو داسې سړی و چې ډیری خبري اوریدي اکبر ایازی په زړه کې ماشوم دی پاک صادق او صاف په کار کې ځوان دی د اکبر ایازی په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي شای په دنیا داری کې سپینځړی سوی و په دومره کلونو کې زه ستر شوم هغومره چې ایازي صاحب شای فکر نو کړی، خو زما زړه وور دی، شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا هی
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه ته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهمو هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین دپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یوه تراژدی په تیره شي ویني، زه د ژوند یوه تراژدی را اخلم، د دې ډراما جوړوم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکرا سو په خپله تاسو پاکله لمړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ؟ هغه کومه موضوع او تاسو ته خپل څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېر په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځل ما یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس لږ چې په تیاتر کې ماته رول راکړه نو هلته په کار ده چې باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېر علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاسو تن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فزدی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډرامه پخېدا او ډرامه پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه ډیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته سورته یم چې جالبه ده سمبر سره، او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي ځو نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راځي. زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خو هغه فقط د یو روپۍ وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بېچاره دی، یو موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه یو مرکه خو یو روپۍ ورکه. وایي بچه دا دوګون دی، ښه د دې یو روپۍ ځان خوند ورکړو. اوف، دا هغه شیبه وه چې واقعا مرزنه مواري وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت را رسېدلو چې هیڅ نشته. په دې اکله څه وایي؟
ډېر په حق دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو ورځې چې لاړ شو یې زما په ټلویزیون کې وښایي، نن سبا خو زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی، هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري، نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ړنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه، یا یې مړه کړه، یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي، څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباوه چې ما کار اصلا بچیان نکی پس ته او کار زما میرمن ماته وای وای زما ورکیږم واو زدا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا چې هلته د دې زیږون درست شي اتفاقا دوه زامن دي کیږي تا چې حیرانیږم میرمن مې حیرانه زه حیران یم او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډیره غریبه ده هغې کې هم دوه زامن شوي دي وای ای میرمنې ستا میړه وی پیسه دار دی زه دا بچیان نشم ساتلی ته زما بچیان اخلي هغوی واخلم څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کینې خو ته راځو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي یو د هغې مور یو د دې او زنو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی نه یې پیدا کوم بلاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دی خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید به اعدام شي چې زه ور ننوځم ما مې د حکم به اعدام کړي زه دار ته برابرېږم خو چې ګورم زما زوی راځي سورته هم زوی هغه وایي زه پلار نه لرم چې ته زما زوی هغه وایي نه زه پلار نه لرم زه چیره مده کېږي چې زه بې پلار یم بیا هم ته زما زوی لطفا راته ووایه چې ته زما زوی زه درپسې مرم زه مور ته چېرته وایي مور پلان کې زه کې ته څه کوې ته څوک یې یم زوی ته باور وکړه زما زوی زه هغې کې نیسم دا تخفیله نه ته څه نښه لرې چې زه ستا زوی یم ته هلته دې یو داغ دی ته زما نه ژوبل شوی وې ښه زوی خیر دی ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم ته یو وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي همدلته چې پوهې ځان خبرېږي وڅه چل دی یم دا زما زوی هغه هم چې دا نښه ښیي وي د رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم
د فنکار په نننې برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوم تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده من هجرت وک ضلع چترال ته آلته د احزاب او مکاتبو سہولتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامی لیسوا دا غینه فارغ ما د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات په انتم ته مونږ کامیاب شولو د ژبه او ادبیاتو پنځه د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې په 1940 کال کې فارغ شولو
من شاعری د څه وخت شروع کړل
شاعری له پخوانه زما د لسید د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه خو داسې چار نو متشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغي کوي د پوهنتون نه حد اقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته راغلو او په شعرونو لیکلو باندې په 1920 کال څخه را په دې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې و هڅولی همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و
زما ذاتي علاقمندي له شعر او شاعرۍ سره وه خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه
ځنې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم ځنې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړې مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه ستا خو دا لاملونه نه و
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دی دغه انقلابات را له ستونزې را للی او دا سم په خپل سترګو ولیدل او دام وګال منګه نو تبن دا یو اثر لري د حالاتو سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورینه نه نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار تر ایستل لیکل دا یو بیل شدت د پچا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکي نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو نو زمون شاعری دومره قوی شاعری به نه خو منتها هغه خپل د زړه هغه आवाज هغه درد چې دی من هغه د شعر په ژبه باندې هغه من سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر می په 1902 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان داسې دی. بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه بوي د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه خو به دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول دا د بیرحمو کارنامې پر ډیر فغان ولیکه اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره امانه پاته سو شعرونه خود ځان ولیکه.
امان سه منګه د سی اوریدلې چې په درې ژبو کې شاعری کې او کړي دي. دا
ز په درېو ژبو کې شاعری کوم پښتو نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې زیات شعرونه لیکل دي شعرونه زیات دي او په دري کې محدود شعرونه دي د 15 شل شعرونه لیکل دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وي او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کیږي مطلب یې څه دی؟
نورستان پړه نو یو شعر تازه لیکل دي
مېرمن
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو شایلم تو نن ژوند ساتلم تو د وسته نه ژوند شي تو ست اوري او راګلم شه په لمو تو دیږي ابل نشته ای پالم تود وان تو ته گلا توست نامو او گالم کلشون جا پارونیسته وامادی با بیک شالم پامدش لشنگ رای از کوی و بادی یاد کلم برگی مطال جا نورگرام آنس کلکی پامشتلم مندول جا دعا با میش چون زره تا تان پرلم.
چون امی مطلب واقسته چه در نورستان در سیمو او در ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی
بلی بلی
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی کو گولا تو تا شایلم تو نیرنسیتلم ای وطن لطاس خبا ځان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم او ته زمونږ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې او ستا ترقی مونږ غواړو او ستا لپاره مونږ هر رقم قربانۍ ته آماده یو او بل دغه نمونه یاد شو دي د ولسوالۍ نمونه دي د مشهورو ځایونو نمونه یاد شو دي. نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې چې افسانه دي لیکلې قصې دي لیکلې دي سیاسي مضامین دي لیکلې شعر کړی دي.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي او ولسی کم شفاهي ادبیات چې دي اشعار چې دي هغه را پاتې دي مونږ ته هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګا او قوي یو 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 برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو را پاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري. یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه سي یا یو د بل د خلینا نه لیکلي دا کتابونه چاپ شوی نه دي خو ان شاء الله پاینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي ویاړونه او شولونه. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلی ده او بل شولونه یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه. شولونه د هوښیارانو خبرې د هوښیارو خلکو خبرې معنی ده نورستاني متلونه.
پښتو ترجمه کړې کنه؟
نه غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته.
نور څه اراده لري
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به کومه نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم، هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکلی وکړو ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دا غوی له فکری غښتلتیا، د ژوند له طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي. خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کیدلی شي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبار خیل کوي.
پاچا او وزیر. وختونه پخوا د یو پاچا راج و او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران و، چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هره پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او د ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان وازموي چې په لاس کې هماغه پخوانی زور او قوت شته او کنه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلی یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلی خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړی یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر دمامه هم پام د غاسر کې ډېری ګرمه وي. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پوډر مستټر په خپل اثر د افغانانو سندري یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی. لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رانغاړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبی مسائلو د ډیری اشتی بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلی هم خوږی دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړه څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړه څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان ځلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي، او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې ځنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې ځنډولې، نازکو پوهیږم بیا له ما خفې، نازکو تبن خصم غصې، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د ازادۍ ناره خوره ده، نازکو دا د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د 19، نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیڅ خل دی، ازادي زما سلام دی، خپل بیرغ ته ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دښتو کې کېږدی دا، ازادي زما د مور غوندې خوږه ده، ازادي د یوې ملال خولې ټپه ده، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه ځنډولې، نازکو رخصت مې ځکه ځنډولې، ازادي د پدې ورځ زما اړتیا ده، ازادي له خپل خاورې نه دفاع ده، ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده، ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پوښتنې رانه کړې، خو ځواب یې درته لیک کې در لیږم. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده، یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پری برید ور وکر. لپوستی لمبیش وی پورتا او ملی بیرخ نسکور شو. په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمی سرتیری پروت دی، یو زخمی سرتیری پروت دی، د زمري غوندې غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچه قهرمان دی.
خپلو قاتلانو قصابانو ته حیران یو، دغو هیواد پلورو افغانانو ته حیران یو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو ته حیران یو، مونږ د وینو څښونکو شرمخانو ته حیران یو، مونږ د وینو څښونکو شرمخانو ته حیران یو. خپل ځان کې شرمېږو د نړۍ لهر تنه،